سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینې د خالي ورځ د 2014 کال د مې یو د شمنېټه د مشال ریډیو د نن ورځې نخصه تخبرونه باندې ز عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومن پیل کو. د پاکستان د ځینو مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن د درولو غوښتنه، په شمالي وزیرستان کې د نن کېدونکي جرګې حال، د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج د مشر له یو بل سره لیدکاته، هغه څه دي چې تفصیل پروانه غړي کې درکو. ځینې نور رپورټونه هم شته خو په پایل کې به اسرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. قبایلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانشاه کې کیږي او د هکۍ د لسم نړیوال کپ نن د هالند په هیک ښار کې شروع کیږي. او د خبرونو تفصیل. قبایلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. پرون په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ جرګې وویل چې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو پر ضد د سولې جدي خبرې شروع کړل شي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پر دې مخ وویل
چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلي اولس په ضد ترسره کیږي.
یاد وی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په وځ په بمباریو کې د لزګونو وسلوالو د وجل کېدو ادعا کړې وه، خو ځای خلکو مشالې ته ویلي چې په بمباریو کې ولسی وګړي وجل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانشاه کې کیږي. پرون د جرګې مشرانو مشالې ته ویل چې د جرګې مخه په سیمه کې د ناامنۍ ختمول او د امنیت پر ځای کول دي. د یاد جرګې لومړۍ غونډه د شمالي وزیرستان په کڅکۍ کې د ستر پښتون مبارز ای پی فقیر د زایناست او المسی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې شوی وه چې په سیمه کې د پاکستاني پوځي عملیاتو د روانې ناامنۍ او د قانون نشتوالي په باب پکې قبایلي مشرانو څرګندونې کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرګری ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې د کورونو چارو وزیر، د پاکستاني پوځ او عیسائي مشرانو اهم ګډون وکړ. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې له حکومت سره د امن لوزنامې د ختمولو اعلان کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړۍ اونۍ کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی دا خبرې له هرات څخه د سکایپ له لارې په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا نړیوالې موسسې ته وکړي.
زه ژمن یم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. دلیل یې دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې تضمین ته اړتیا لري او دا له دوه اړخیز امنیتي تړون څخه ترلاسه کیدلی سي.
احمدزی د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینې وکړه. اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتي کمپاین لپاره پرون هرات ته تللی و. د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ناټو د هوایي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي دغه برید په یحیاخیلو سیمه کې شوی او زیاتوي چې هغه موټر په نښه شوی چې وسلوالو مخالفانو چاودیدونکي مواد پکې وړل. د پکتیکا د والي ویاند مخلص افغان په دې اړه پرون مشالډو ته وویل چې دغه حمله له افغان چارواکو سره په همغږۍ ترسره شوی او په خبره یې ملکي تلفات نه لري. وسلوالو مخالفانو تروسه پورې په دیړه څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري د یوکرین له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د حل برداري تر مراسمو درې ورځې مخکې د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په چارو کې یو سلاکار بن روډس پرون وویل دا لیدنه د ولسمشر اوباما لپاره په یو مهم وخت کې کیږي چې د یوکرین منتخب ولسمشر پروشینکو ته په مستقیم ډول ډاډ ورکړي چې واشنگټن د یوکرین خلکو ته ژمن دی. دا تر اوسه دود نه و چې د امریکا ولسمشر د یو هیواد له ولسمشر سره تر رسمي مراسمو د هغه د وظیفې تر پیلېدو مخکې وګوري. ټاکل شوی ده چې پیټرو پروشینکو د جون په اوومه حل پورته کړي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. په داسې حال کې چې د ابخازیا د پارلمان ودانۍ لا هم د سیاسي مخالفانو په قبضه کې ده، د ابخازیا مشر یوه روسي پوځي مرکز ته پناه وړې ده. د جارجیا د دغې جلا شوې سیمې لومړي وزیر ویلي دی چې الیگزینډر انکواب د توري بحیرې په ساحل کې په یو روسي پوځي مرکز کې دی. د ابخازیا د حکومت مخالفانو د روانې اونۍ په سر کې د پارلمان ودانۍ وروسته له هغې ونیوله چې د مخالفانو پلویانو پر حکومتي ودانۍ یرغل وکړو. پارلمان د مې په 9 تر پریکړې وروسته پر ولسمشر انکواب غږ وکړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. او اخیری خبر د هکۍ، د هکۍ د 10 نړیوال کپ نن د هالند په هیک خار کې شروع کیږي. د هکۍ د نړیوال کپ په څلور وارې ګټونکو پاکستان په دې ټورنمنټ کې موجود نه دی. د لومړی ځل چې پاکستان د کپ ته په وتو کې ناکام شوی دی. په دې کپ کې 12 ټیمونه برخه اخلي چې پکې نړیوال چمپیون آسټریلیا، هندوستان، انګلینډ، بلجیم، سپین او ملیشیا شامل دي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې د جن نورو ریپورتونو ته څنګه دا ریپورتونه لرو. د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو د نه کولو غوښتنه خړې، خو کارپو د دوی د غوښتنې ته څنګه ګوري؟
عام خلکو کې دسې دا یو قسم فشار جوړ کی چې فوج دا یو بهانه ملو شي چې د پاکستان عوام دسې عملیات نه غواړي.
د افغانستان د ولسمشر امیدوار ډاکټر اشرف غنی ویلي که یو ګټله نو په یوه اونۍ کې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
او هم د افغانستان د ولسمشرې د ټاکنو د وروستۍ پړاو په اړه انتخابي کمپاین دوام لري او په دې کې له مشاورې هم کار اخیستل کیږي.
چې خوشحال ورانه خوشحال کړي، هم اصل امیر کروڑ راته ژوندۍ کړي، د میرویس شم لکړي هسکا، دا وطن راته غني کړي، نو راځي چې رائے ورکړو او پښتو خپل ژوندۍ کړو. سر
او یوشمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم تر دې لمخه چې د مذهبي ګوندونو د پرونی غونډي حال درکو، په سر کې بلار سو بنو تاز مش همکار را سره دا وخت ټلیفون پر لاندې یو خبر دا دی چې په شمالي وزیرستان کې نن د اوتمنزو د جرګې دومه غونډه کېدونکې و، دا غ تازه حال اخلو. مردراز وزیر تاسو سره کلی کوم کده دی تفصیل را سره شریک کی چې جرګه بکیږي کروا شروع شوی ده.
مننا عبدالحی کاکړ، په شمالي وزیرستان کې د ای پی فقیر لمسی او د غزای ناسی حاجی شرمحمد په مشرۍ کې د اوتمنځای وزیر لویا جرګه چاغې دویم پړاو نن په میرانشاه کې کیږي. سهار دغه جرګې مشر شرمحمد مشال ریډیو ته ټلیفون کړي او هغه ویلي وو چې جرګې د پاره خلک چې کم دی هغه روان شوي دي او دغه جرګه به د میرانشاه بازار سره نږدې عیدګاه په مقام باندې ترسره کیږي چې دغه دویم پړاو دی. اول پړاو د دې جرګې د میرعلي کسکی په مقام باندې شوی وو. دغه جرګه په دې مخه په دویم ځل دغه راوستل شوی دا چې سیمه کې د روانو حالاتو جاج واخلي او بیا دغه د حل پلارو چارو باندې غور وکي. د جرګې مشر دا هم وویل چې نن چې کومه جرګه وشي هغې نه پس به دغه عثمانځای وزیرو جرګې چې کوم خاص مشران دي هغه به بیا پولیټیکل انتظامیه ته ځي، هغې ځای نه به بیا دوی دغه چې کومې خبرې وشي په جرګه کې هغه به تر ګورنر او داخله وزیر پورې چې کوم دی رسوي. دوی دا هم وویل چې پرون چې کومه پمفلیټ یا خبر پا حافظ ګلبادر شورا لاړخه وشل شوې وه چې په هغې کې په خلکو کې په عوامو کې تشویش راغلی دی، هغوی ته ویل شوي وو چې کډې دې پیل کړي. نو دوی وویل چې خلک ته فی الحال ضرورت نشته چې کډې کوي او جرګه هڅې کوي چې دغه ټولې مسلې د جرګې د لارې حل کړي، او که کله هم دوی ناکام شول د دوی مذاکرات نو اله به دوی په خپله چې کوم دی خلکو ته اعلان وکړي. نو دې سره دوی دا هم وویل عبدالحی چې کله کله داسې خبرې منځ کې راځي چې څوک ناراضه شي نو داسې څه اقدام اوچت کړي، خو دغه دومره په لویه سطح باندې څه اقدام نه دی چې بیا خلک په هغې یره راځي. خو بیا هم په خلکو کې تشویش عبدالحی کاکړ راغلی دی، ځکه
زما پوښتنه هم دا وه چې یعنی که تاسو داسې راته وسه چې خپله په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات وسو، بمباری وسوي، خلکو کې اندېښنې راپورته سوې، جرګې روانې دي، ځننه صورتحال د خلکو عام ژوند عام حالت څنګه دی اوس؟
عبدالحی کاکړ کله نه چې بمبار شوی دی خصوصا میرعلي سیمه کې زیات شوی و، دلته یو شمېر چې کم دي سیمې په نښه شوي دي، کورونه ړنګ شوي دي، بازارونه. نو د هغې ورځې نه روزانه چې مونږ کومه شمېره اخلو 1599 پورې چې کم کسان دي په هغې کې نرینه زنانه ماشومان دا د میرعلي سیمې نه راوځي. میرانشاه او دغه رنګې نورو سیمو نه چې کم دي خلک تر اوسه نه دي کډه شوي، خو پرون چې دغه خبر پاڼه وویشل سه نو په خلکو کې تشویش راغلی دی. ځای په ځای دغه ټلیفونونه راځي چې د خلک چې کوم دی هغې کې تشویش راغلی دی، او د دې ځاینه هم خلک اوس تیار دي چې هغه خپلې کډې وکړي. خو نن چې کوم دغه جرګه راوغوښتل شوه په دویم ځل باندې، نو هغې سره په خلکو کې لږ بیا چې کوم دی کلاري راغلی ده، او خصوصا دې مشرانو خلکو ته وینا هم کړې ده د نن جرګې نه وړاندې چې داسې څه د خفګان خبره نشته او خلک دې کډې نه کوي.
ډېره مننه عمر دراز وزیر سی جرګه پیل سی، بیا به معلومات له خپلو اوریدونکو سره شریک کوو. ډیره مننه. ښه وخت او شر وزر ته غواړو. اوس هم ځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې لکه څنګه مو ویلې چې د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج د مشر او ورسره د نورو لوړپوړو چارواکو ترمنځ یوه غونډه بیګا سوې ده او پرون سوې ده، او په دې کې د بلوچستان او دا شان د قبایلي سیمو د حالاتو جاج اخیستل شوی دی. ریاض ګل مسخیل له سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، تاسو سره هرکلی کوم، که د دې نور تفصیل له سره شریک کړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. کور مو ودان. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د غونډه پر ماښام شوې ده د وزیر اعظم په مشرۍ کې. دې کې یو خو داخله وزیر چودري نثار علي خان، دغه رنګ کم چې آرمي چیف دی جنرل راحیل شریف، د استخباراتي ادارې مشر جنرل ظهیر الاسلام، او دغه رنګ نور چې کم چارواکي دي، نو هغه په دغه غونډه کې موجود وو. په غونډه کې هر څوک د کم چې د وزیر اعظم هاوس لخوا خبر پانه جاري شوې ده، نو په هغې کې خو فقط دومره ویلي شوي دي چې دغه غونډه کې د بلوچستان او د قبایلی سیمې په صورتحال خبرې وشوې، او دا شان چې کوم په اسلام آباد کې د ریپیډ ریسپانس فورس یو نوې اداره جوړه شوې ده چې هغې دلته کې گشتونه کوي، نو په دغې حواله سره داخله وزیر چارواکو ته وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه. ورسره ورسره چې کوم په ملک کې مجموعي امنیتي صورتحال دی، نو په دغې باندې خبرې وشوې. خو زمونږ چې تر څو د چارواکو سره یا د کارپوهانو سره چې کومې زمونږ خبرې وشوې چې راغي دغه بیګانې غونډې ته څنګه ګوري، په داسې صورت حال کې چې یو طرف ته په وزیرستان کې څنګه چې موږ د خپل نمائنده نه هم واورېدل کوم صورت حال جوړ دی، هلته نه خلکو ته ویل شوي دي چې کډې وکړي، یا چې کوم د ګلبادر سره یو لوزنامه و د هغې د ماتېدو هم خبرې راځي، نو په دغه صورت حال کې داسې قسمه غونډه کېدل دا څه معنی لري؟ دغه کارپوهانو وینا وه چې داسې ښکاري چې ګني اوسه پورې چې کوم صورت حال مخې ته راغلی دی، کوم کاروایي چې شوې ده په وزیرستان کې، او د هغې وروسته چې طالبانو ترمنځ کم درز پیدا شوی دی، کم هغې کې مختلف ډلې پرې جوړې شوې دي، نو د هغې نه اوس مخکې څه پکار دی حکومت له؟ آیا فوجي کاروایو ته به اهمیت ورکوي، یا اوس هم دی غواړي چې مذاکرات وکړي؟ نو دا غونډه چې کم دی نو چې ډېر د اهمیت وړ ده، او په دې کې به د راتلونکي لپاره مهمې فیصلې شوې وي. جی
ډېره مننه ریاض مسخیر، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان ذکر لکه په خیبر پښتونخوا کې ځینې مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د درولو غوښتنه کړې ده. که څه هم دا عملیات درېدلې دي، خو بیا هم دوی دا خبره کړې ده. د جمعې پر ورځ په پېښور کې په سبې یوه غونډه کې د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګولې چې پوځي کاروایي د ترګرو نه بلکې د ولسي وګړو پر ضد کې شي. دله غلام غوث زموږ همکارم ورغلی وو او دا رپورټ را لېږلی دی.
تیر ورځ په نشترال پیښور کې د جمعیت علمای اسلام په مشرۍ قبایلی جرګې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې په پوځي عملیاتو ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې موجوده پوځي عملیات د ترګرو په ضد نه بلکې د قبایلی اولس په ضد ترسره کیږي او په امنیتي چک پوسټونو اولس زورول کیږي. چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلی اولس په ضد ترسره کیږي. په ټول هیواد کې د ننګونې په توګه زه وایم چې په یو پوځي ناکا تاسې د نن پورې ایا یو ترګر نیولی دی او په لکونو خلک د دغه ناکونه تیریږي او تاسې د هغوی تجلیل کوئ او د ګاډو نه هغوی راکوزوي او یو یو کیلومیټر پیاده سفر پرې کوي. په نشترال پیښور کې د جرګې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم راغلی وو او هغه د جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت او ریاستي ادارې ولس ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
نو دا خو د دنیا اصول دی. کوم حکومت خپل قوم ته حفاظت نشي ورکولی نو کدا حکومت ته هر چا یا چا ته حکومت کولو حق حاصل نه دی او چې قوم ته تحفظ نشي ورکولی د حکومت نه دی لاس اوچت کی چې قوم ته دا پته ولګي چې ریاست او حکومت نشته دی نو دا په خون د قوم خپل حفاظت په خپله به کوو. هر سړي به د خپل اجرې حفاظت د خپل تور سرې حفاظت د خپل پټکي حفاظت به په خپله کوو بیا به هم په خپله کوي. اوس مونږ بالکل په دوه کې نښتي یو، نه په خپله حفاظت ته پرېږدي نه دوی حفاظت کولی شي.
تیره ورځ په نشترال پیښور کې قبایلی جرګې په متفقه توګه له حکومت غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې دي پوځي عملیات ودرول شي او د امن قایمولو لپاره دي سنجیده مذاکرات پیل کړي شي. ولام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسو د غلام غوث په ریپورت کې واوریدل چې مذهبي ګوندونو جمعیت الاسلام او جمعیت اسلامي په وزیرستان کې د پوځي کاروایي د درولو غوښتنه کړې ده، خو کارپوهان د دوی دغه غوښتنې ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه مو په واشنگټن کې مشر لیکوال ډاکټر محمد تکی چې د ترګرۍ پر موضوعاتو لیکنې کوي مرکه کړې ده. له نوموړي مو په سر کې پوښتلي چې د ده په فکر مذهبي ګوندونه د پوځي کاروایي مخالفت ولې کوي.
اکثر خو زما په ذهن کې داسې یو امپریشن دی چې دی عام خلکو کې داسې دا یو قسم فشار یو پریشر سټریټ نه د لارو ګودر کوڅه نه جوړ کی چې فوج دا یو بهانه ملو شو چې د پاکستان عوام داسې عملیات نه غواړي. زما دا نظر دی چې د پاکستان فوج هم دا نیت نه دی چې هغه په خوبی وزیرستان کې یو حتمی اپریشن وکړي، حتمی عملیات وکړي. هلته هم د هغې مطمئن نظر دا دی چې ځینې طالبان چې دی ورته بد طالبان وایي یا بیډ طالبان چې دی د لاس نه وتی دي هغه دې برابر کی په دې عملیاتو کې. نو تر دې حده پورې خو د جمعیت العلماء اسلام او د نورو جماعت اسلامي وغیرہ هغې خبره ټیک ده چې د مذاکراتو یو خاص نظر و د پاکستان حکومت او د پاکستان فوج اړخ نه، خو هغې نه مخکې تلل زما خیال دی چې د دې هماهنګي د پاکستاني استخباراتي ادارو د ځواکونو چې کومه پالیسي د افغانستان په حواله ګرینډر پالیسي لکه لویه پالیسي چې ده هغې کې دی مطابقت لري، خصوصا کوم مرسته دی د ملا عمر طالبانو سره د حقانی ډلې سره دی کړې ده کوټنا وزیرستان بلکې تر پېښوره پوهې. نو دا خو معلومې خبرې دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ولې تاسو چونکه مذهبی جماعتونه خلق را جذباتی کول غواړي چې بیا و پاکستانی فوج ته د پلمه جوړ شي چې عام اولس فشار زیات تینو ځکه دوی فوجي اپریشن وکوي. خو قبل خاطر ګور مولانا فضل الرحمن چې خپل وینا کړی هغه کې پر فوج زیات نیکو کسوي دا او اولس یا خلکو باندې زور کړی دي چې له عام خلکو سره زیاتوب کېږي او اصل چې کم د په اصطلاح یعنی د هم ترګر لفظ ورته استعمال کوي مولانا فضل الرحمن د هغو په ضد باندې نکشی نو ساس خیال باندې دی کی خو مولانا فضل الرحمن له سر ولاړ دی.
نو مولانا صاحب یو خبر خو کم از کم هغه سر بز دې اتفاق کوم چې اخر دا خو پته وته چې هلته هدف سوق دی وزیرستان کې ټول بازار خو امیر علی کې ترګر نشي کېده دا خو ممکن نه ده او کدا څه دا ممکن ده. نو پاکستان فوج اوسه پورې اوده پروت وه تقریبا 12 کال وشو 12 کال وشو دا وزیرستان چاته پریښی دی دا درپشل علاقه یا میرام شاه یا نور علاقه دا چاته حواله کړی دي. اخر دا کم خلک دي چې دلته راغلي دي وزیرستان کې ډېره دي. تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده زادران د وزیرستان نه دي د خوست د علاقې خلک دي دا ولې هلته دي ازبکیان چې راغلي دي دا ولې هلته دي چچنیان چې راغلي دي هغه ولې دلته دي. نو پاکستان فوج ته آیا دا معلومات نشته؟
خو ډاکټر صاحب یو بل خبره دا چې مذاکرات خبره باندې تر ټولو زیات زور به پاکستان مسلم لیگ ورکولی او بیا به د عمران خان پارټي تحریک انصاف کولی خو چې داسې ښکاري چې مذاکرات تقریبا پرمخ نه ځي کچم رسمي ختمېدو اعلان نه دی سوی د حکومت لخوا ځخه دغه ټول د مذاکراتو ډیر ملاتړي وو دا اصول ته تو پرکت سره تقسیم دي چې پر دې خبره اوس بیا زور نه چوي چې ټول مذاکرات ناکام شول.
زما ذاتی نظر دا دی چې میاسب نواز پیس ته خدای اندازه و چې دا مذاکرات کامیاب دي نه خدای غي پټه کې دنه او بیا بهر نه عمران خان غونته کې خلک چې کم دي غي په دغه فشار جوړ کړو چې دا د مذاکراتو خبره وکړي. عمران خان په دې کې ډېر زیات سیاسي مایل سیاسي फायदा اخیسته دی د طالبانو او د ډرون او دا جذباتي خبرې اوس په مذاکراتو باندې ځکه غلې دي چې ورته معلوم دی چې د مذاکراتو خبره مخه پرون وزن لرلو نه اوس وزن لري نه به مخکې دینه بس جوړیږي دا خبره غیټوم معلوم ده خپل سیاست د پاره دا خبره روانه کړې ده.
دا په واشنگټن کې میشت لیکوال او څېړونکی ډاکټر محمد تکی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په مقاله کې راغلی باید چې د پاکستان حکومت یو بیا ټول ګوندیزه غونډه راوبولي او ټول سیاسي ګوندونه له حقایقو خبر کړي. د پخوانی برعکس باید چې دا ټول ګوندیزه غونډه ځینې شرطونه مخې ته راوړي چې پکې یو شرط دا وي چې طالبان کم خلک وشي هغه ته به خونبه اور کول کېږي. د دې ترڅنګ یو خاص وخت د هم وټاکل چې پکې دننه به د سولې خبري سرته رسول کېږي. تفصیل اصرار علم مومند وړاندې کوي.
لیکوال خالد منیر په خپل مقاله کې لیکي کڅ هم له طالبانو سره د سولې له خبرو ډېرې تمه وي خو دغه خبرې له شروع کېدو مخکې ختم شوې. حکومت په وځو طالبان پر دې په هو چې د خبرو بعد څه ګټه نه وي. په ټول ګوندی ځوند کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي وو چې له طالبانو سره د خبرې شروع کړل شي خو د سیاسي ګوندونو خپل مجبوریاں او مطالبه وي. عوامي نېشنل ګوند چې د وسلوالو لخوا ورته مالی او سیاسي زیان رسېدلې له وسلوالو یې خپل بدل واخیستو او د سولې له پروسې یې ځان په مکمله توګه جدا کړو او حکومت یې خپل مرزي ته پریښودو چې څه کول غواړي هغه دی وکړي. همدارس پیپلز پارټي چې خپل مشر به نظر بټو یې له لاسه ورکړي نه غوښتل یې چې وسلوال ورلا نور غړي وجني. پر دې سربیره نور سیاسي ګوندونه د طالبانو پلوي کوي او هیڅکله هم د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. پاکستان تحریک انصاف چې د ترګری د ختمولو کوم واضحه حل ورسره نه وو نو په مرکزی حکومت یې فشار راوړو چې له وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د عام ولس لخوا د سولې د خبرو د ملاتړ له کبله پوځ هم پر دې مجبوره شو چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. البته د تحریک طالبان پاکستان لخوا پر پسې وسلوال بریدونه روان وو چې په نتیجه کې یې ټول قام پر دې متفق شو چې پوځي عملیات دې وشي. او همداراز اضافي فوجان شمالي وزیرستان ته ولېګل شو او هلته د وسلوالو پرځت عملیات پیل کړل. خوردې باوجود د هیواد وزیر اعظم اسمبلی ته خپل وینا کې یو ور بیا ویل چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د مخالفون کې په خبره دا یو غلطه پریکړه وه، ځکه چې دغه وخت ټول قام د ترګرو پرځت یو ځای شوی وو. پر دې سربېره د حکیم الله مسجد له وجنې سره طالبان د مشرتابه له بحران سره مخامخ وو او په خپلمنځي جګړه کې بوخت وو، او هم له دې وجې طالبان پر دې مجبور شو چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. همداراز د سولې د پروسې له وجې طالبانو ته وخت په لاس ورغلی چې بیا منظم شي. بلخوا حکومت هم غوښتل چې د لنډمهاله امن لپاره طالبان د سولې په خبرو کې بوخت کړي، او همدغه رنګ کېدای شي چې دوی دا سوچ کړی وي چې ممکن نه په 2015 کال کې د افغانستان حالات خراب شي او وسلوال هلته ولاړ شي. خو د مخالفون کې په خبره دا کېدای شي چې خوشفهمي وي، ځکه چې د پاکستان فوج اوس پر دې پوه دی چې په افغانستان کې طالبان بیا بشپړ واک نشي ترلاسه کولی، او دا رنګ د فوج په ایجنډا کې دا خبره نه ده شامله چې په راتلونکي کې په افغانستان کې طالبان د خپل ګټو لپاره وکاروي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، او اوس هم د شان مسعود په ځخ کې و سندره درته اورو، بیا به د خبرونو نیمای ته ځو چې د خبرونو لنډیز باورو.
نا یو ره داس پینا خلګه راکا بیا مې بیا وړي پلورتا بیا میں پیا وڑی پلورتا وا شایا مہیا نہ یوری خو ٹکڑا مخو نکڑا ویسے چلانڈا بریکاوے وا ویسے چلانڈا بریکاوے جاڑو رسی شاو تلے والا پگلے جن کے دے پاور پر کھیلا رامبل چامبل کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے بلا رامبل چامبل کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے بلا جانن میں سش جائے ورکش والا وہ دیشا تلے والا کوئی جا
جانان میں سش جاگے ورکش والا وہ دیشا چلے والا لکا دگر سنسار جگوائے کاونا والا وہ دیشا والے والا لکا دگر سنسار جگوائے کاونا والا وہ دیشا
تاسو سندر اوریدله او سم سلام پښتونخوا نیمای تر رسیدلی و اسرار علم مومند به خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
قبلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبلی سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. پرون په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ جرګې وویل چې د ترګرې پر ضد د پوځي عملیاتو پر ځای د سولې جدي خبرې شروع کړل شي. یادوي چې سورج وړاندې په شمالي وزیرستان کې پوځ په بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې دویم غونډه نن په میرانشاه کې روانه ده. نن له مشال نیوز سره په خپلو خبرو کې د جرګې مشر حاجی شیر محمد وویل چې د جرګې موخه په سیمه کې د ناامنۍ ختمول او د امنیت پر ځای کول دي. د یادې جرګې لومړۍ غونډه د شمالي وزیرستان په کسکی کې شوې وه چې په سیمه کې د پاکستاني پوځي عملیاتو د روانې ناامنۍ او د قانون نشتوالي په باب کې قبایلي مشرانو څرګندونې کړې وې. د پاکستاني وزارت نو شریف په مشرۍ کې د علاقه چې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې د کورونو چارو وزیر د پاکستاني پوځ او وسایي مشرانو هم ګډون وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی وایي ک انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړۍ اونۍ کې به امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی دا خبرې له هرات څخه د سکایپ له لارې په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا نړیوالې موسسې ته وکړي. سپینه ماری وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري د یوکرین له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د حل دوبرداري تر مراسمو د ورځې مخکې د جون په څلورمه په ورسا کې وګوري. او د هکۍ د لسم نړیوال کپ نن د هالینډ په هیک خار کې شروع کیږي. د هکۍ د نړیوال کپ څلور واري ګټونکي پاکستان په دې ټورنمنټ کې موجود نه دي.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار علم مومند اوریدي. دا چې د پاکستان ورسپانو نن ورځ په خپلو اداریو کې څلې کلی دي. سراج زهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته لاهور های کورټ مخې ته د یوې زنانه د وجلو د پیښې نوټس اغسته او د پنجاب وزیر اعلی ته د ملزمانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی دی. د ادارې په وینا چې د پنجاب جړانواله سیمې سره تعلق لرونکي فرزانه پروین د خپل خوښي وعده کړی وو په کومه چې د هغې د کور خلکو دا د عدالت مخې ته د پولیسو په وړاندې په خښتو وویشتله او وی وجله د کومې پر ضد چې ټوله دنیا را پاسیدا او دغه رنگ پاکستان کې هم او نړۍ کې هم د بشري حقوقو تنظیمونو د پیښه په سختو ټکو کې وغندله. او د اقوام متحده د بشري حقوقو څانګې له پاکستان غوښتنه کړې ده چې هغوی دې د دې پیښې د معاملې پلټنې وکړي او دې کې ککړ کسانو ته دې سختې سزاګانې ورکړي. ادارې زیاتوي پاکستان کې دا وخت لا قانونیت ډیر سیوا شوی دی. اوس د عدالتونو په وړاندې هم خلک قتلېږي، په جیلونو کې قیدیان قتلېږي، حکومت چرته هم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي. اوس چې د لاهور عدالت مخې ته یو زنانه او جلیشوا نو د دې پیښې له کبله په نړیوال کچ د پاکستان بدنامي شوې ده. نو باید چې حکومت زر تر زره د دې معاملې پلټنې وکړي چې راتلونکي کې داسې پیښې نه رامنځته کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د مشترک مفاداتو د کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې وشوه. او دې دوران بعضی اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د مجلسرټۍ نظام بحالۍ، د بجلی د بقایا جاتو وصولي او د توانایي د بچت بل شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې ځینې صوبایي محکمې د بجلی بلونه نه ورکوي. نو د غونډې دوران فیصله وشوه چې وفاق به دغه پیسې د صوبې د برخې نه کټ کوي. شند توانای بحران نه بچکی دو د پاره به وفاق سر پیسې موجود وي چې دوی په هغه نوې کارخانه ولګوي یا پر زړې مرمت کړي. کړي. د ادارې په وینا چې د پوځي واکمن پرویز مشرف نه وړاندې ملکي مجلسریټي نظام وو چې پکې به ډیپټي کمشنرانو په بازارونو او دکانونو چاپې وهلې او د خوراک څښاک او نور د ضرورت د سیزونو نرخونو په ځای ساتلو او د دې د شتون به ذمه وار وو. خو وروسته دغه نظام ختم کړی شو او اختیارات بلدیاتي نمائندگانو ته واوړېدل. نو دې غونډه کې د مجلسریټي نظام بحالولو فیصله هم وشوه چې دا شان ولست اسانی ورکړې شي. دریا اخیر کې وای حکومت له پکار ده چې د خپل اندې هم د سیزونو نرخونه را کم کړي ځکه چې په یوازې د ډیپټي کمشنرانو د دورو او چاپو سره معاملات نه سمېږي بلکې حکومت له د طلب او رسد برابرول د پاره خپل یو نظام هم ضروری جوړول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات به نن درته شاهین بنیرای وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د وسوال طالبانو د ډلو د خپل منځي اختلاف په موضوع یوه اداري خبره کړې ده. امریکایي مجلې پولیټیکو په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان جګړې ته یو کتنه کړې ده. شاهین بنیر ته بغښو.
ایکسپریس ټریبیون په یو اداري کې لیکي حکومت باید د وسوال ډلو سره یو ځل بیا خبرې ترې پیل کړي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا کېدو ته آماده دي. ورسپانه لیکي د روانې میاشتې په 28 نیټه کماندان خالد سید سجنا چې اوس د خالد مسعود په نوم هم پیژندل کیږي د تحریک طالبان نه جدا شو. ادارې لیکي د تنظیم درنه ستونزې د وړاندې نه موجودې وي. خو د بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود د وجل کېدو نه وروسته معاملې نور هم خراب شوې او د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې تر اوسه ګڼ شمېر وسلوال هم وجل شوې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د طالبانو نورې وسلوالې ډلې او حقانی شبکه د محسود سره ملګری شي نو د شک کې دی شي چې دا په سیمه کې د امن لپاره سخه کار نه وي. ادارې لیکي د ملا فضل الله د ډلې په مقابله کې محسود د حکومت سره خبرو ته ډېر آمادګي ښودلې ده. دا یو موقعه ده باید حکومت دغه وسلوالو ډلو سره خبرې بیا پیل کړي کوم چې دا خبر یقیني کوي چې د تحریک طالبان نه بلارې جدا کوي او چې کومې پاتې وسلوالې ډلې دي دغې پر ضد د عملیاتو کې. بلخو امریکایي مجلې پولیټیکو په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکایان غواړي چې جنگونه وګټي او داسې وګټي چې سرګند وي خو کله کله تاریخ مرسته ونه کړي او باید امریکایي قوم په لږ څه ځان رضا کړي داسې چې نه یو شرمونکې ماتې وي او نه یو ډېره لویه ګټه. دا په کوریا ویتنام او عراق کې د جنگونو نتیجه وي. مجله وړاندې لیکي دا اوس موږ په افغانستان کې د یو داسې صورتحال سره مخ یو دیر لسکاله د جنگ د ځواکونو د قربانۍ او په بلیونونو ډالرو د جنگ د خرص اوچتولو نو وروسته ولسمشر اوباما د نهې په ورس په خپل وینا کې وویل چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان ټول ځواکونه راوباسي. مجله لیکي چې امریکا به افغانستان په داسې حال کې پرېږدي چې نه طالبان دویم ځل واک ترلاسه کړي نه هیواد د خانه جنگ ښکار شي او دا هڅه وشي چې دغلته یو پراخه د قانون سره سم او چلیدونکې حکومتي نظام جوړ کړی شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم جو یوکرین ته به برته افغانستان ترازو د یوکرین حکومت د جمعې پر رسول د هیواد په ختیځ کې د امن بحلول په مقصد به کاروای ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین په ختیځ کې د اروپا د امنیت همکاري سازمان د څارونکو بل ډل هم وسلوالو نیولې ده. د یوکرین د حالاتو په اړه به د مشال ریډو د خبر څانګې رپورت له جان اقال کوسی واورو.
د یوکرین سرپرست دفاع وزیر میخایلوف کووال د جمعې پر رسول ځواکونه د اوکراین د ختیځ ځینې سیمې په بشپړ ډول له روس پلوه بلتون غوښتونکو پاک کړي دي.
موږ باید د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکړو او ډاډ به حاصل کړو هغه سیمې چې له بلتون غوښتونکو پاک شوي امن دي. موږ به د اوکراین نوی حکومت بیرته په دغو سیمو کې واکمن
کړو. د اوکراین سرپرست دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې په مرکز کیف کې وګړه چې بلتون غوښتونکو په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر راوغورځاوه. د یو جنرال په ګډون 14 کسان پکې ووژل. کوال په مقرر ډول پر روسي تور ولګاوه چې د اوکراین په ختیځ کې خاص عملیات ترسره کوي. دا ویل اوکراینی ځواکونه به له روسیې سره د پولې په اوږدو کې پوځي عملیاتو ته تر هغې دوام ورکړي چې د سیمې د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځي او سوله پکې ټینګه شي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل د دوی څلور نړیوال څارونکي او یو اوکراینی ترجمان د پنځشنبه په ماښام د لوهانسک ښار د شمال په 100 کیلومتره کې په سیفرودینیتسک خارګوډي کې وسلوالو درولې ول او تر اوسه څرک نه دی لګیدلی. دا سازمان وایي د دې مخکې د دوی د څارونکو بله ډله هم د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوې وه او د مه په 26مه درک معلوم شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په څلور کسیزه ډله کې چې د پنځشنبه په ماښام لا درک شول د ډنمارک، ترکیې، سویس او استونیا اتباع شامل دي. د یاغیانو یو مشر د پنځشنبه په ورځ تایید کړه چې څلور تنه څارونکي له دوی سره دي. وسلوالو ژورنالیستانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د څارونکو مسله وڅېړي او وروسته به هغوی خوشې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا څارونکي له هغه وخت راهیسه په اوکراین کې دي چې په ختیځ کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول. لبلې خوا په دونسک ښار کې د روسپلو بلتون غوښتونکو یوې ډلې بله ډله بې وسلې کړې او له حکومتي ودانۍ څخه یې ایستلې ده. د دونسک حکومتي ودانۍ د بلتون غوښتونکو مرکز دی. لویدیځي خبری رسنۍ وایي د اونۍ په پای کې له چشنیا او قفقاز له نورو سیمو څخه وسلوال د اوکراین ختیځ ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره د پنځشنبه ورځ خبرو کې اوکراین ته د بهرنیو وسلوالو په تلو خواشینی څرګنده کړه، په خاص ډول د چچنۍ وسلوالو په اړه.
د یوکرین په اړه مو د جانقا څخه رپورت اوریدلی. د افغانستان د ولسمشر امیدوار ډاکټر اشرف غنی ویلي چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به په یوه اونۍ کې دننه له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. د خبره نوموړي د جمعې پر ورځ د امریکا له اټلانټیک شورا سره کړې ده. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم او وروستی پړاو به کېږي چې پکې د ولسمشرۍ لپاره ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیالي ده. نور تفصیل د فرشته او فریبا ظاهر زخاور.
اشرف غنی احمدزی وای د بریالیتو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر لاسلیک ځنډ نه کوي. د نوموړي د ژمنه څو ورځې وروسته لاغه سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره به د 2015 میلادي کال په لومړیو کې له 2000 څخه 1800 ته راکښته شي او د 2018 تر پای به ټول سرتیري له دغه واده ووزي. خو اشرف غنی احمدزی چې د خپل کامیابۍ لپاره هیله من دی وای چې خپل امنیتي ځواکونو ته د نړیوالې همکارۍ د تضمین لپاره حاضر دی چې د خپل دندې په لومړی ونې کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
زه ژمن یم چې د خپل دندې په لومړی ونې کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. البته هیله من یم چې موږ به بریالي یو. دلیل دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوال همکاري او هم د سرچینو په برخه کې چې بشري منابع او تجهیزات دواړه پکې راځي تضمین ته اړتیا لري او دا د دواړو خیز امنیتي تړون څخه تر لاسه کیدلای شي.
اشرف غنی احمدزی دا سرګندونی پرون له هرات ولایت څخه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا سره د اسکایپ لا لري کړی دی. نو موري د غراز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خواله افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو اعلان ته په اشاره ویل چې د پریکړه د افغان ځواکونو د لا چټکی روزنې لپاره ګټه ورده.
تر دې وینا د مخه عام په هوایي داسې و چې زموږ د پاوڅ په عمده برخو او تشکیلاتو کې به د متحده ایالاتو حضور ترې ویل سي دوام وکړي. اوس دغه وخت دوه کلونو تر لاندې سوي دی. دا زموږ د اړیکو یو د پام وړ نوې تعریف دی او دا په دې معنی دی چې موږ د خپل تجهیز او روزنیزو پروګرامونو ګړندیتوب ته اړتیا لرو. ایو داسې تګلارې ته به ورسېږو چې په هرو دریو میاشتو کې به موږ دې ته اړتیا لرو چې په خپل اداره او مدیریت کې د پام وړ اصلاحات راولو.
وړاندې ولسمشر کرزی له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. خو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو بل کاندید او د اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتو سیال عبدالله عبدالله هم ویلي چې د بریا په صورت کې به دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کوي. بلخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ پریکړې د وسلوالو طالبانو او القاعده داسې اداوې راپورته کړي چې وایي متحده ایالات په افغانستان کې د دایمي اډو په هڅه کې دي. چې د شغلي احمدزی په وینا دا په دې معنی دی چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د سولې پر بهیر اصلي تمرکز وي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشر کاندید اشرف غنی د غراز ژمنه وکړه چې د گاونډي پاکستان په څیر نورې لاشې سیمې اړیکې به پالي. نو موري د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویل چې دغه دوه هیوادونه کولای شي د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د فرانسې او جرمني په څیر ډیالوګ پر مخ بوزي. د وړاندوینه کوي چې دوه هیوادونه به د سیمې د ثبات ستون وي. شغلي احمدزی د غراز په خپل هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا څرنګوالي ته اشاره وکړه او ویل چې بنیادی اصلاحات پراولي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي چې اوس یو سندره واورو. له هغه وروسته بیا یو دوه ریپورت ولرو، بیا به سندره وي او هم دغه سي د مشال ډډو خبرونه به دوام لري.
سندره واوریده اوس هم د
د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د نوي ریپورت لمخې په افغانستان کې د طبي پیښې د کورنۍ د بې ځای سو د شاوخوا نیمای برخه اصلي دلیل دی. په دغه سروې کې چې د جرمني حکومت لخوا سوې د ساموئل هال شورا په نوم یوې تحقیقاتي مرکز لخوا ترسره سوې ده. د دې نور تفصیل به له فریبا ساحره واورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو څېړنې کې ویلي چې په افغانستان کې بې ځایه سوي کورنۍ سم نیمایي د طبیعي پیښو له کبله له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي. په یو سروې کې چې د جرمني د حکومت لخوا تمویل سوی او د ساموئل هال شورا په نوم یو تحقیقاتي مرکز لخوا سوی، پر ګروپي خبرو اترو سربیر له بېلابېلو بې ځایه سوي ټولنو له استازو سره مرکې سوي، له دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د استازو څخه معلومات راټول سوي او هم له 240 بې ځایه سوي کورنیو سره خبرې سوي دي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې سروې هدف د کورنیو د بې ځای کېدو د اصلي عوامل موندل و. شغلي سیاس دغه بې ځای سوي په څو برخو ویشي.
تاسو پوهېږئ چې موږ درې نوي بې ځایه سوي خلک لرو، د دې لپاره چې هم په افغانستان کې په ځینې برخو کې جګړه روانه ده او ځینې خلکو طبیعي پیښو له لارې بې ځایه شوی ده او همدارنګه ځینې خلکو اقتصادي مشکلات لري چې د اقتصادي مشکلاتو له نظره هم دوی ستونزې لري او موږ درې نوه بې ځایه شوی لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 بې ځایه سوي کورنۍ شته چې 40% یې یوازې تېر کال د بېلابېلو عواملو له کبله له خپلو سیمو وتلي دي. د دغې څېړنې معلومات ښیي چې 55% بې ځایه سوي د جګړو له کبله، 22% د طبیعي پیښو او شخړو له کبله او 12.5% یوازې د طبیعي پیښو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شغلی سیاس وایي دغه ډول سروېګانې هر کال کېږي او هغه له مخې بې ځایه سوي کورنیو ته د مرستو پروګرامونه ترتیب او د مرستو غوښتنې کېږي. نوموړي وویل هڅه یې دا ده چې د بې ځایه سوي د سرپنا ستونزې په ښه ډول هوارې کړي. د شغلي سیاس په خبره دغه سروې په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو د ځپل سوي سیمو په تېره بیا له شمالي او شمال ختیځو او هم له هلمند او هرات ولایتونو څخه ترلاسه شوې ده.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
د افغانستان ولسمشر ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په جلال آباد ښار کې یوه مشاعره جوړه شوې چې په لسګونو شاعرانو پکې د شعر په ژبه اشرف غنی ته د اشرف غنی د ملاتړ اعلان وکړی. په خپل شعرونو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل رائے ډاکټر اشرف غنی په حق کې وکاروي. تفصیل له جلال آباد د مشاعرې خبريال باسومت عابد راکوي.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کرکټ لوبغالي کې تر سره شوه، د بیلابیلو شوبو سره تعلق لرونکو په سلګونه تنه مینوال ورټول شوي ول او د شاعرانو شعرونه یې د لاسونو په پلقه او ولولو سره بدرګه کول. په مشاعره کې په لسګونو تنو شاعرانو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی افکار او تګلاره په شعرونو کې تصویر کړی و او خلک یې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو کې رای ورکولو ته هڅول. لدغه شاعرانو څخه یو هم محبوب شاه محبوبو چې ډاکټر اشرف غنی ته یې نظم لیکلی و. د هغه د نظم په وروستۍ برخه کې راغلی ول:
چې خوشحال رانه خوشحال کړي، حماسه د امیر کروڑ راته ژوندۍ کړي، د میرویس شمله کړي هسکا، دا وطن راته غني کړي، نو راځي چې رای ورکړو او پښتو خپل ژوندۍ کړو. سر غنی ځان ته رهبر کړو، د پیړیو دا ټپه ځان ته ژوندۍ کړو.
احمد بختیار سایل هم په دغه مشاعره کې نظم واورولو چې وروستۍ برخې ته یې ستاسو پام ور اړو:
چې قاتل د دغه خاورې زندان شي، دښمنانو نه وفات دښمن شي، چې څوک غم د وطن پرېږدي ځان تسیل شي، د تارون په څېر د عمر تاوان شي، چې پاچا یې مفکر اشرف غني شي، دا وطن به په هماغه ورځ.
دغه مشاعره ته د بېلابېلو شوبو سره تعلق لرونکي په سلګونه تنه ورټول شوي ول. د پاخو عمر لرونکي یو تن مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل:
نو
نوم زما محمد نعیم د لغمان ولایت نه راغلی یم. د دې مشاعرې دپاره ډېر خوند او ذایقه هم ترې واخیستله او ډېر په دې باندې خوشحاله شولو چې خلکو د یو ښه کاندید او ښه انتخاب نه خلکو ملاتړ وکړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي نه. او بس په دې باندې مونږ یالو افتخار کوو.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزي او تنسلاکار او د ختیځې سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد مشاعرې په دې خاطر جوړه کړې وه چې ولس د شیر په ژبه په ټاکنو کې برخې اخیستلو ته راوبلي.
تحول او تداوم ټیم غواړي چې ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. د دغه ملي پروسې ترسره کولو لپاره یو مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ځوان شاعرانو خپل احساسات څرګند کړل. د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل ملاتړ په شعرونو کې وښود. د دې ښکاري چې زموږ ولسونه د ډاکټر صاحب تر شا ولاړ دي. تقریبا په زرګونو کسان باغ ته راغلي او دا په خپله خوښه راغلي. تاسې ولیدل چې په چکچکو باندې شعرونه بدرګه کول او ډاکټر اشرف غنی غوښته.
دغه مشاعره چې د تیری جمعې په ورځ لوړ مازیګر پیل شوې وه نږدې ماښام پورې یې دوام وکړ چې ګڼ شمېر ځوانانو په اتڼونو او نڅاو سره پای ته ورسوله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه تلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري چې د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو لومړی خبرونه وي. خو دا یو ساته خبرونه پایت رسیږي خو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بلګړی کې وبیا تاسو په خدمت کې خوراچی چې سلام پښتونخوا په دې سندره د جاوید امرخیل په دې سندره پایت ورسو.
شما زبلد یم لاله و نو سرا تتش پپولارا تکی نیارا تتش پپولارا